درنو اوریدونکو اتبه جشوی دا ازالی راژیو دا دی سات خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم پا دی خبرونی که چه دا شمشاد زادران پا تخنیکی هم کاری وگندی کشی دا موضوعات شامل دی. در امریکا دا بحرانو چارو وزیر وی
بجلدی واقعیت خبری چه با افغانستان که اوز دیر سخت بشری وضعیت ده.
جاپان لافغانستان سر شاوخوا سل میلیون دلار هم رسته کوی
چه داغ مرسته که رازی داغ باید چه داغ سطول تا پا تقسیم واسه کلوش که دیری مارا با دای مارت بید در فساد تا خلاصی
پا خوست که نلیوال پروگرام زرگونو کورانوی تا مرسته ورکنی
دومره نلاره چه خلیه تیوی چو گاتی و تیم سوگو نشتا
نو خدای دا وکی دا برستی مستحب کورانوی تا ورسیدی.
په کنر کې واکسیناران هیله لري چې دا ځل به په دغه ولایت کې ټولو ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکړي.
څلور څلوېښت زره اووه سوه ماشومان زموږ نه په دغه تیر راوند کې پاتې شوي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې به رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ډیرو کلونو وروسته سږ کال امریکایي پوځیان د کال د پای رخصتۍ په افغانستان کې نه تیروي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم سبا له پاکستان سره مسابقه لري او امریکا او روسیه به د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل. ترکیه له افغانستان د کډوالو د بهیر په ورماتیدو اندیښنه ښکاره کړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د څلورو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل.
افغانستان داخل
ما خپل همکارانو ته دا مسله ډېره ښه روښانه کړه چې موږ باید تدریجي یو ارتباط ټینګ کړو. په افغانستان کې د طالبانو له مشرانو سره یو ارتباط څو د کډوالو د ستر موج مخه ونیسو.
په دې غونډه کې د ترکیې ترڅنګ د کوربه هیواد هنګري، چیک، پولینډ او سلواکیا د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې هیواد یې تر اوسه پورې پر کډوالو 40 میلیارد ډالره لګولي دي، وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی. د ایران له لارې ګڼ افغان کډوال ترکیې ته تللي او غواړي چې له هغه هیواده ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په تیرو دوو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د کال د رخصتیو په دې شپو ورځو کې یو امریکایي سرتیری هم په افغانستان کې نشته. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان له جګړې ډیر څه زده کړي دي.
This is also the first time in 20 years.
د لومړي ځل لپاره په تیرو شلو کلونو کې هیڅ امریکایي سرتیری د نوي کال رخصتۍ په افغانستان کې نه تیروي. او موږ هم د امریکا د دریم نسل کوم سرتیری د جګړې لپاره هغه هیواد ته نه لیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او متحده ایالاتونه به له افغانانو سره بیا هم تر ټولو ستر مرستندوی وي. د افغان ښځو یوې ډلې په کابل کې د یلدا شپه ولمانځله. تېره شپه د لندې دیرشمه د کال تر ټولو اوږده شپه وه چې د افغانستان د ښځو د یوه غورڅنګ له لورې په پلازمینه کې ولمانځل شوه. د دې مراسمو یوې چمتو کوونکي وحیدې امیری آزادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې ویلي چې د یلدا شپې د لمانځلو او د شعرونو د ویلو ترڅنګ دوی په دې ډول غواړي د پاکستان صدر اعظم ته یو پیغام ورکړي.
ما به این خاطر گرد هم آمده ایم که موږ د دې لپاره راغونډي شوي یو چې عمران خان ته ووایو چې د افغانستان خلک ژوندي دي. دا سمه ده چې اوس زموږ هیواد په یو عبوري حالت کې دی، خو د افغانستان ښځې ژوندۍ دي.
د پاکستان صدر اعظم د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې وویل د بشري حقونو په اړه هر ټولنه خپل لیدلوری لري او کله چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل شي. د عمران خان پر دې خبرو په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله په آسیایي جام کې لومړی مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک د دې سیالۍ په اړه آزادي راډیو ته وویل.
د افغانستان کرکټ نلسکلون څخه تم عمر لوبډله سبا د پاکستان د کرکټ نلسکلون تم عمر لوبډله پر وړاندې خپل لومړی لوبه ترسره کوي. د ویلو ده چې یاد سیالۍ لپاره افغان نلسکلون لوبډله پوره چمتووالی نیولی او یاد لوبه په آسیایي جام سیالۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د آسیایي هیوادونو له 1900 کلونو د کم عمره کرکټ جام لوبي چې سارله سبا په متحده عربي اماراتو کې بیلی شي د دسمبر تر 1 دېرشمې دوام کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې 8 ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیسته چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. امریکا او روسیه به غالبا د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې پیل کړي. تبر چې د اوکراین په اړه به بحث وشي ځکه چې پر اوکراین د روسیې احتمالي بریټ اندیشنې په زیاتېدو دي. د اروپا او یوروی ایژیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کارین دان فروید د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلانو ته وویل هله مندې دا خبرې په جنوري کې وشي. سپینې مڼې تر دې مخکې ویلي وو چې د اوکراین پر سر د کړکیچ په خاطر د روسیې د خبرو اترو د پیلېدو وړاندیز یې لیدلی او د دې لپاره له خپلو اروپایي متحدانو سره په سلام مشورو بوخت دی. روسیې په روسیو کې د دو امنیتي تړونونو یوه لایحه خپره کړه چې پکې له ناټو سره د اوکراین او د شوروي اتحاد د پخوانیو جمهوریتونو له یوځای کېدو سره مخالفت کړی دی. همداراز په اروپا کې د ناټو د پوځي حضور د محدودیت غوښتنه کړې ده. شاوخوا 2500 اعتراض کوونکو پرون هڅه وکړه چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د پارلمان ودانۍ ته ننوځي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوی مرستې آزاد شي، خو انټونی بلینکن په واشنگټن کې د خبرو په محل په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوی اثار زیرمی ته اشاره ونه کړه. شغل بلینکن دا هم وویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تر اوسه له افغانستان سره ستر مرستندوی دی. انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی حال د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې وضعیت له نږدې څاري. موږ له دې واقعیته خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشري وضعیت دی. شاید د ژمي له پیلېدو سره نور هم بد شي، نو زموږ ته جدي پاملرنې ځای دی. له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه له نږدې کار کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې یوه ډله یې رامنځته کړې ده څو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ترلاسه شوې تجربې وارزوي. انټونی بلینکن بیا وویل چې د افغانستان تګلارې ته یې د بیا کتنې سپارښتنه هم کړې ده. د بلینکن په وینا واشنگټن غواړي چې له دې پلوه ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی مرستې طالبانو ته ګټه نه کوي خو نورو خلکو ته یې ګټه رسیږي. موږ تاسو د وچی صندوق د هغو 280 میلیونه ډالرو له پریښودو سره همکار شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وي. موږ په جدیت غواړو د افغانستان د اقتصاد لپاره نورې لارې چارې ومومو څو له خلکو سره ډېرې پیسې وي. نړیوال بانک د لندې په شلمه اعلان وکړ چې مرستندویه هیوادونو تایید کړې ده چې د افغانستان د شتمنۍ 280 میلیونه ډالر به د هیواد ته واستول شي. طالبانو د نړیوال بانک د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان تر نیمایي ډېر استوګن په ژمي کې د قحطۍ له سخت خطر سره مخامخ دي. همدارس ګڼو بنسټونو خبرداري ورکړې ده چې کېدای شي 1 میلیون افغان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. فرانس پرس اژانس خبر ورکوي چې متحده ایالاتونو له افغانستان سره د بشري مرستو یوه لایحه چمتو کړې ده. د راپورونو له مخې دا لایحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته استول شوې ده څو له افغانستان سره د مرستو د رسولو پروګرام تنظیم شي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پرس ته ویلي دي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا 15 غړي په ډېر ژر د دې لایحې د تصویب لپاره رایه واچوي، خو د دې رایه اخیستو وخت لا نه دی ټاکل شوی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس وایي باید ډېر ژر د افغانستان لپاره بیړنۍ مرستې چمتو شي څو د ده په وینا خلک وژغورل شي.
every society's idea of human rights and women's rights are different.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان ورستي څرګندونی د دې له خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوې مرستې آزادې شي. خو انتونی بلینکن په واشنگټن کې د خبرو په مهال په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارده کنګل شوې اثارې زیرمې ته اشاره ونه کړه. ښاغلی بلینکن دا هم وویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د جاپان حکومت پریکړه کړې ده چې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. نشتی څلور میاشتې کېږي چې طالبانو کابل نیولی دی او له دې راوروسته د افغانستان اقتصاد له ډېر بد وضعیت سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې د افغانستان د نن 80% خلکو ته بشپړ خواړه نه رسیږي. په ورته وخت کې وچکالي ده او کورونا وبا هم په دغه هیواد کې خپره ده. له نشتی دوه اونیو راهیسې افغانۍ د ډالر په وړاندې خپل ارزښت لږ ډېر له لاسه ورکړی دی چې د کابل په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر ارزښت تر 100 افغانۍ اوښتی دی او له دې سره د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د جاپان د حکومت په مرسته به بېوزله افغانانو ته خواړه چمتو شي او د څښاک د اوبو غم به یې وخوړل شي. همداراز به په روغتیایي برخه کې استفاده ترې وشي. جاپان غواړي چې د مرستې د ملګرو ملتو د خوړو د پروګرام او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچي صندوق په شمول د 1400 نړیوالو مؤسسو په همکارۍ اړمنو خلکو ته ورسوي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی دا دوهم ځل دی چې جاپان له افغانستان سره مرسته کوي. تر دې مخکې توکیو د اکتوبر په میاشت کې نږدې 80 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته له افغانانو سره کړې وه. د جاپان حکومتي چارواکي وایي چې هیواد به د افغانستان له خلکو سره بیا هم مرستې وکړي او د اوس لپاره هڅې کوي چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ثبات په راتګ کې مرستندوی شي. د افغانستان دننه یو شمیر بېوزله خلک د طالبانو له چارواکو غواړي چې بهرنۍ مرستې په عادلانه ډول وویشي. د ازادي راډیو څو تنه اوریدونکي:
زه حافظ محمد کامل د بریلمن د ولایت بغنه د ولسوالۍ څخه خدمت اسلامي امارت او مشران ته دا پیغام دی چې دغه مرستې چې راځي دغه باید چې د دغه ملي تجارانو د دغو څخه ماسوا د نور خلکو ته ټول ته په تقسیم واسي کلج کډيري ماره به د امارت بیا د تهمت او د دغه څخه د فساد څخه خلاص وي. اوس ټول خلک پر امانت یا پر خلکو نیوه چې کوي چې وایي دا دوی لاسوهنه بشکي یا خلکو ته په تقسیم نه رسېږي.
خو د کین یم د هرات څخه ترغوندي څخه د بسنګي ولسوالۍ څخه خلاص په دغه باندې د ګوره دغه مرستې دلته موږ ته هیڅ نه دي را رسېدلي. دا کومکونه دا مسکینان څه د ماښام ډوډۍ نه لري شی نه لري. نو خدای دې چې موږ پیغام د طالبانو له ټول چارواکو نه رسېږي. زه ولي محمد یم د فراه ولایت څخه. ورور دلته د مرستې راځي دا ټول د طالبان د خپل هغه تاهیل خلکو ته ورکوي. موږ ته هیڅ مرستې نه دي رسېدلي په هر ځای کې دا رقم دي. دا اوس هم د ټول غریبان پاتې دي او صرف دا د مور د میرې چلند له نور خلکو سره کیږي.
له افغانستان سره د جاپان د نږدې 100 میلیون ډالري مرستې په راپور په وروستیو برخو کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې واورېدې چې د راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل ژغونه ثبت کړي وو. د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا له 8000 بېوزله او غریبو کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې پیل شوې. مسولان وایي د بېوزلو کورنیو ته به د روان ژمي تر پایه 4 ځلې مرستې وویشل شي. له بلې خوا په خوست کې طالب چارواکو دا مرسته وستایله او غوښتنې وکړه چې نړیوال دي د افغانستان د خلکو سره خپلې مرستې جاري وساتي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP لخوا 8000 بېوزله او غریبه کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شو. مسؤلین وایي د خوست په مرکز ولسوالیو کې د بېوزله او محتاج کورنیو په انتخاب کې له پوره دقت کار اخیستل شوی او هڅه شوې ده چې د غیر مستحقو خلکو مخه ونیول شي. په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش مسؤلیت افغان پرمختیایي مؤسسه په غاړه لري. د یاد مؤسسې مشر انجینر عبدالصبور آزادۍ راډیو
په خوست ولایت کې 8000 کورنۍ لپاره په نادر شاکوت، اسماعیل خیل، مندوزی، سواره ولسوالۍ، او په مساخیل تنوی ولسوالی کې او مرکز متون کې دا لړۍ دوام درلوده. دغه کورنۍ بېوزله، بېچاره، کونډې، یتیمان، کوم کورنۍ چې تعداد فامیل زیات یا کوم کورنۍ چې د هغو د فامیل په راس کې یا سپینګیری، بېوزله او یا کونډې قرار لري، هغه سلیکټ شوي دي.
هغه شمیر بېوزله ښځې او نارینه چې د مرستو په لیست کې نومونه راغلي د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ته خوښ دي او وایي په روان سوړ ژمي کې به د دوی ستونزې ورسره څناڅه کمې شي. د خوست اوسیدونکي قسمت وایي:
زه خپل عاجز یم، غریب یم، کونډه یم، ای وړیکی ماشوم ځای به دی بزور ته لوړ شي، څوک بوري نه دی وړای نه شي، وړیکی دی بس بیا دغه دوې روپۍ درې روري دا زه چې نو بیا نه مړی روم یو یقصان پلوسې کې ویرکمه بس کوږي وي کا مړوي میګ واس نه لاري په درې زره بجای دو چې میګ یو خولي په دکانې کې ایډر وکی دغه میګ په سرر وکی کبا سرته ورسه د کنرته ورسه د چې پیسې نه وي غریبونه سره خو څوک کې ماک نه کو پیر نه ور کوي پیسې نه ور کوي.
مهاجر ایوه بل سپینسری خزه ده چې د مرستې پاڼې په لاس کې و. نو موري هم وای د ګاټې وټي څوک نه لري او د خلکو د ماخام په ډوډۍ شپه سبا کوي.
پلا کونډې ته مونی وړکې جلکار پوتې دي، خپل پنیر پوتې دي، دومره نه لري چې خلې ته وچو ګاټې وټي مسوګ نشته. نو یو بل څوک مړی لري مخو مړیانې وخت سبق وخوري. ننګور می کونډه ته زه خپل کونډ یم، ګاټې وټي مې څوک نشته. ننګور می ولا پلر ګنای ته ورساره وي ای خار چې خورو کوي خورای می وړکې جلکای سره اولې می لګالې ته پلر ګنای ته.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کسانو کې یو شمیر معلول او معیوب ښځې او نارینه هم پکې ول. محمد ایوب چې په یو بخ معیوب دی وایي
پلا دې وکړي چې نور مرستې وکړي اوس موږ زه خپله معیوب یم، خاوې پرې د پکر کې بل ورې را معیوب لرم، مېر مو داغه معیوب ده. نو خدای دا وکړي دا مرستې چې ویر کې توسې او مستحقو کورنۍ ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانمنو کسانو سره د مرستې دپاره را روان میلادي کال د 3.5 میلیارد ډالر مالیم راستي غوښتنه وکي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې د امې روغتیا مسؤلان وایي د پولیو ضد واکسینو په روان کمپاین کې هڅه کوي له 15 کالو کم عمره 200,000 ماشومانو ته واکسین ورکړي. د دوی په وینا په تیر کمپاین کې له 4,000 زیات ماشومان له واکسینه پاتې شوي وو. یاد کمپاین پیل شوی او 3 ورځې دوام کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
تاسو کې دا د واکسینو ټیم راغلی دی ټول هغه ماشومان چې عمر د 15 کالو څخه کته وي زړه
تر واکسین. دا د نارنګ ولسوالۍ په یو جماعت کې د هغه اعلان غږ دی چې په کې له خلکو غواړي چې له 15 کالو کم عمر لرونکي ماشومان دي د ګوزن ضد واکسینو ورکول لپاره جماعت ته راولي. په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤول حاجي محمد اساق ازادي راډیو ته ویل دوی هر ځل هڅه کوي چې نږدې 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي ورکړي، خو د یو شمیر ستونزو له امله 3,000 ماشومان له یاد واکسینو بې برخې پاتې کیږي. د هغه په خبره چې یوازې په تیر کمپاین کې 3,000 زیات کوچنیان پاتې دي، خو دا ځل کوښښ کوي چې له واکسینو د پاتې کیدونکو ماشومانو شمیر راکم کړي.
موږ چې په همدغه د جومات په جومات باندې کوم ماشومان پاتې شوي دي 4,000 ماشومان زموږ نه په دغه تیر راوند کې پاتې شوي دي او دا راوند خو جریان لري. نن دویمه ورځ ده هڅې روانې دي. دې راوند کې موږ د سوشل موبایلایزر چې هغه خبرتیا کوي جوماتونو کې اعلان کوي هغه هم نیولې دي. ټول ولسوالۍ مسؤلین راسره همکار دي او زموږ ټیمونه هم خپل تعهد لري او هڅه کوي چې ټول ماشومان واکسین کړي.
د کونړ ځوانان په خلکو غږ کوي چې د فلج له لاعلاج ناروغۍ څخه د ماشومانو او ټولنې ساتلو لپاره دي له 15 کالو کم عمر لرونکي کوچنیان جمعاتونو ته بوزي او هلته دي ورته 2 څاڅکي واکسین ورکړي. موسی خان وایي
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جمعاتونو ته بوزي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپل کورنۍ دپاره یو بوج وي او خپل ټول کارونه به خپله نشي ترسره کولی. او مازوره به ژوند تیروي.
خلکو تمه درلوده چې د طالبانو واک ته رسیدو سره به د پولیو ضد واکسینو په خلاف د کمپاینونو پر وړاندې شته خنډونه له مخې لرې شي. که څه هم چې په هیواد کې د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی او واکسیناتوران په اسانه هر ځای ته تګ راتګ کولی شي، خو لا هم د کونړ په څیر ولایت کې له 40,000 زیات ماشومان د ګوزن زد واکسینو له څاڅکو بې برخې پاتې کیږي. په ټوله نړۍ کې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس مثبت پیښې شتون لري.
زمو شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ سپه 12.5 او FM 3.15 اورید. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مو مطالب لوستلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. د برتانیا د سترې محکمې یوې څانګې د دوبۍ د واکمن محمد بن راشد آل مکتوم او د هغه د پخوانی میرمنې شاهزادګۍ حیا بنت حسین د ماشومانو د ساتنې په اړه په یوه دعوه کې آل مکتوم د 6.5 میلیون پاونډ چې 3.3 میلیون ډالر کیږي په ورکولو محکوم کړ. د محکمې قاضي په خپل حکم کې ویلي د دغو پیسو یو لوی برخه د شاهزادګۍ حیا او د هغې د دو اولادونو د امنیت لپاره په پام کې نیول شوې دي، ځکه چې هغوی د دوبۍ د واکمن له جدي ګواښ سره مخامخ دي. قاضي فلیپ زیاته کړه شاهزادګۍ حیا د خپل ځان د امنیت له لګښت او د خپل شتمنۍ د یوې برخې چې له خپل خاوند له جلا کېدو وروسته د هغې غوښتنه کړې، د بل هیڅ شي تقاضا نه ده کړې. په دې حکم کې راغلی چې محمد بن راشد آل مکتوم باید پراتونکو درو میاشتو کې د دغو پیسو لومړی برخه چې 215,500,000 پاونډ کیږي د لوکس کور جواهراتو او د مسابقې د آسونو او همدارس د خپلو ماشومانو په خاطر شاهزادګۍ حیات ورکړي. د دوبۍ واکمن او د متحده عربي اماراتو مرستیال دولت مشر او صدر اعظم محمد بن راشد آل مکتوم د محکمې له لوري مکلف شوی چې 3 میلیون پاونډ د خپلو دو ماشومانو 14 کلنې جلیلی او 9 کلن زاید د زده کړو او 9,600,000 پاونډ د مخکینیو پورونو لپاره ورکړي. پر دې سربیره دی باید هر کال 12,200,000 پاونډ د خپلو اولادونو د لګښت او بلوغته د هغو تر رسیدو پورې د دوی د امنیت لپاره ورکړي. که څه هم حقوق پوهان وایي چې د بریتانیا په تاریخ کې د ماشومانو د ساتنې پر سر په دعوه کې د دومره ډیرو پیسو په ورکړه د یو چا محکومیت بې ساري پرېکړه ده، خو تر هغو پیسو خورا لږ دي چې شاهزادګۍ حیا له محکمې څخه د هغو غوښتنه کړې وه. دې له محکمې د 1,400,000,000 پاونډ غوښتنه کړې وه. شاهزادګۍ حیا چې د اردن د پاچا ملک عبدالله خور ده محکمې ته وویل یوازې د ځان آزادی او د خپلو اولادونو امنیت غواړي. د دوبۍ د واکمن محمد بن راشد آل مکتوم ویندوی وویل چې د دوبۍ واکمن تل د خپلو ماشومانو لګښت ورکړی دی او له رسنیو غواړي چې د دوی خصوصي ژوند ته درناوی وکړي. د حیا مدافع وکیلان وایي چې دی په دې قضیه شاوخوا 70 میلیون پاونډ لګښت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په نوریاس نوری درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوست ورسپانه د افغانستان اقتصادي بحران ته پام اړولې او لیکي د امریکا د استازو جرګې له 40 زیاتو ډیموکرات غړو د دې هیواد له خزانه وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ژر تر ژره آزاد کړي. د غړو خبرداري ورکړې چې کړي ولسمشر جو بایدن اداره د کنګل شوې شتمني په آزادولو کې همکاري ونه کړي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بل بشري ناورین سره مخامخ شي. ورسله هغه چې طالبانو د اګوست په 15 کابل ونیو، امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. واشنگتن پوسټ لیکي دغه امریکایي قانون جوړونکو په استولي لیکي ویلي چې که د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال محدودیتونه لري نشي، د دې خطر شته چې دا هیواد له اقتصادي سقوط او بشري ناورین سره مخامخ شي. دوی دغه راز اندېښنه ښوولي چې د افغانستان د اقتصاد له لنګېدو سره به لوږه زیاته او د کډوالو یو نوی بحران رامنځته شي. په مطلب کې وړاندې لولو چې یو شمېر نړیوالو ادارو له متحدو ایالتونو غوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستې لکه د خوراکي موادو او روغتیایي وسایلو مرستو ته پراختیا ورکړي، خو دغه د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات غړو په استولي لیکې ویلي چې اوسنی وضعیت ته په پام دغه اقدامات کافي نه دي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي په یو بیان کې ویلي چې واشنگتن له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ستر مرستندوی دی او د دې هیواد حکومت په دې لټه کې دی چې له افغانستان سره د مرستو نورې لارې چارې ولټوي. په دغه بیان کې دغه راز ویل شوی چې د افغانستان مالی جدي ستونزې به د دې هیواد د کنګل شوې شتمنۍ په ازادۍ دو سره هوارې نشي. د طالبانو حکومت په زلونو له امریکا ری دغه شتمنۍ د ازادۍ دو غوښتنه کړې او هغه په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران لامل بللې ده. کریسچن ساينس مانیټور ورسپانې له هغو افغانانو سره چې نوې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې امریکا ته پناه وړي پر مرستو یوه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي د اګست له 15مې راهیسې چې کابل سقوط کړی، شاوخوا 8000 افغان پناه غوښتونکي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې میشت کړی شوي او په لسګونو زره نور هم د امریکا په پوځي اډو کې میشتېدو ته منتظر دي. کریسچن ساينس مانیټور لیکي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې امریکایانو له دغو افغان پناه غوښتونکو سره د مرستې لپاره هڅې پیل کړې دي. ورسپانې د بېلګې په توګه په واشنگتن کې د ویاتس په نوم د یوې ډلې یادونه کړې چې دې سیمې ته ورغلو 1200 افغانانو ته بشري مرستې برابرې کړې دي. دغه راز ویل شوي چې سوداګر کولی شي دغو نویو افغان پناه غوښتونکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او شرکتونه هم کولی شي چې ورته د کور وسایل، جامې او نور ضروري خوراکي مواد برابر کړي.
ساعت اته بجیا او دیرش دقیقه شوې د خبرونې نمایي برخه ته ورسیدو. د روان خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس د دې ساعت لاند خبرونه واوري. ترکیه له افغانستان د کډوالو د بهیر په ورما کېدو اندېښنه ښکاره کړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د څلورو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د ترکیه ترڅنګ د کوربه هیواد هنګری، چک، پولند او سلواکیا د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای په تیرو دو لسیزو کې د لومړی ځل دی چې د کال د رخصتیو په دې شپو ورځو کې یو امریکایي سرتیری هم په افغانستان کې نشته. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان له جګړې ډیر څه زده کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې دی او متحد ایالاتونه به له افغانانو سره بیا هم تر ټولو سترې مرستې وکړي. د افغان ښځو یوې ډلې په کابل کې د یلدا شپه ولمنځله. تېره شپه د لندې دیرشمه د کال تر ټولو اوږده شپه وه چې د افغانستان د ښځو د یوه غورځنګ له لورې په پلازمینه کې ولمنځل شوه. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله په آسیایي جام کې لومړۍ مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان د 19 کلنو ټیم به سبا په متحده عربی اماراتو کې د پاکستان له 19 کلنو ټیم سره مخامخ شي. په دې یوریزنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه لري. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا یې هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري او د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربی اماراتو، کویت او نیپال ټیمونه هم په دې سیالیو کې ګډون لري. امریکا او روسیه به غالبا د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبري پیل کړي. تمره چې د اوکراین په اړه بحث وشي، ځکه چې پر اوکراین د روسیې احتمالي برید ته اندېښنې په زیاتېدو دي. شاوخوا 2500 اعتراض کوونکو پرون هڅه وکړه چې د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د پارلمان ودانۍ ته ننوځي. د شیارخ پارلماني ګوند د غړو د کورونا پر ضد د واکسین له اجباري کېدو سره مخالفت کړي او د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخائیل ساکاشویلی په زرګونو پلویانو پرون په پلازمینه تبلیسی کې مظاهره وکړه. دوی وروسته تر دې راغون شول چې یو خپلواک روغتیایي کمیسون خبر ورکړ چې ساکاشویلی په بند کې شکنجه شوی دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي. زمو شو پانه ل یاد مباسي azadiradio.com د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. ازادي رادیو د ټوئیټر او د غراس فیسبوک لاري هم تعقیبولای شي.
تاسو لا پیغامونو
محمد علی او پادارم د هلمند ګریشول سوالی سر پیغام لیک کرغلم. فرض نه دارم بلکې د ګریشول سوالی ته د مایبینو مرسته رااله د هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړی د جنګلې او خوشته او مایبین هغه ته ورکړل د نو حکومت مایبین د په خپل حکومت کې ملکی خلک هغه تر پلان دور کړی. نو طالبانو د لوړپور شواک سمدا هله د چدا مشکل حل کې او د نور مایبین څنګه حق ورسی. زه ولی محمد یم د فرا ولایت څخه سر په تماس کې یم. ورور دغه د امریک سراجي دا ټول طالبان خپل هغه تاهیل خپل ګتورکی مستې مرستې نه درسي د لپاره ځکه دا رقم دي. دا پرون چې د ولایتان راغلي او قوایتان را خپل ګت د امریک ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و یا به واستاد د لو له لپاره غریبان خپل ګت هغه دولت یو له بده دولت کې چا شي ورکړي دا وسم د ټول غریبان پاتې دي او صرف دا د مور د مېرې چلن د نور خلکو سره کیږي.
وزیل کوم چې رضا پیغام پور کې وای تاسو
ما آزادی رادیو ته دغه پیغام دی چې دغه د ملک غله وو دغه د برق غلای چې کی دغه دغه کمپنی چې خارجي کمپنی چې دغه چې پکې درو دي دغه دی پر لاس ونی چې دغه هم غلا کی خارجي برق راځي موږ وا ته صدرې وو دي دې دې د دغه کمپنی کې ستاده دې په دغه دغه کمیشن دی پر د نورو مسلمان خلکو د اثر په خلکو راړي دغه پر لاس ونی چې دغه زغمی تر نورو مقامات ورسېږي
برابر بانیم باسی دغا زده آگل قیونیم به ایرات خبر کواما دغا کمکونه چی ساز روان یچ کواما کوا دغا مرمنتیکیت دا ایرات پشکی را بطنگی و لسوالی که اما ترونده منتیکی چیچ کواما کمشتنه در اغره دغا وستان نرس دا سنگ کمکونه دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ وسی په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته لرو چې وای تر اوسه یې خپل معاشونه او یا هم امتیازونه له دولت نه ندی ترلاسه کړي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وای دوی ټولو مامورانو ته د اسد سمبولي او میزان میاشتې معاشونه لیږلې دي خو په دې ډله کې بیا معلولان او متقاعدین شکایتونه کوي چې معاشونه نه دي ورسېدلي په دې اړه د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل سره مرکه هم لرو خو راځي تر دې مرکې مخکې ستاسو پیغامونه واورو
الو آزاد آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم ورور دلته د هلمند په ولایت کې خدا نظامي مایدین چې دیګر دوره سوال کوي یو خو دا څلور میاشتې معاش نه ده اخیستی او بل دغه موسسه چې دا د دغه مایدین ته شی نه وکړي روغو خلکو ته یې ورکوي منګر د دوه سره نه کوي بدې ځینې راځي ما دې بالمله دا غوښتنه ده چې کوم کومک ته دي کوي دی د خپله د خارجیان دې راشي خپل دې مایدین ته واسي افغاني ته دې په لاس نه ورکوي مایدین هغه در په در ګرځي یا کوچنیانې در وځي مړه سوه هېڅ څوک وروره کور په کور ډوډۍ ټوله یې وروره کور په کور باندې ګرځي هېڅ شی په کور کې نه لري کوچنیانې مریضان دي ګرده در په دره په کنډوالو کې پراته دي وروره جانه د کور کرایا نه لري په کنډوالو په خیمو کې پراته دي څوک یې ناره ناروي
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلي له ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته هم وایم بعد د سلام زمنګ دا درخواست چې په افغانستان کې په لکونو په کورونو په ملیونونو شل او شوت مېبین خلک او د الله د اسرې لپاره پراته دي زمنګ حکومت ته دا درخواست چې دا سره همکاري کومه هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې بیا په درون باندې بیا په توګه کټ باندې لګېدل او هغه له مواد مرکب له هغه سره به کومه کم کاوه کومه تاسو بنات کوم ځای د الله د طرف نشاله وجود او مېب او د الله د اسري زپارو هغه له تا مواد ورکړي دي نو له مواد کې به خبر کړل نو ته خو دې دغه کړې زکه ویلې تا د غلبه کتابچه نه جوړوله او چې په تانګ بیا په تو پر اکته بیا په د وسپنه تیس باندې لګېدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست دی چې د خواري کولې شي نه مزدوري کولې شي هغه د الله د اسري زپارو په کتون کې پرسته دي کار دن کې نه څه کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کومه غواړو او بیا نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د ویلې خو د چا وسنه کې د څه مریضان خواران چې په کوم دي پراسي یا د الله د سینه بل کې هیڅ یې نشته دی او هغه د څه مریضان دي چې د مر په سلګي کې پراته دي او د ویلې داونه د وی د لاسه کیږي او همدارنګه په تیم خاصله خلکو سره کومه کومه مفکره د الله د اسره لپاره پراته دي دا شان خلکو لپاره سرکاري زوین او د حکومت ته زمونږه دا درخواست چې دا کوم دی چې د دواز لپاره دوه لپاره چې دا ټیکټ کې دا سرکاري شو د خلکو سره همکاري کوم کوشي
السلام علیکم دا آزادی رادیو ته سلامونه کوم زوالو سب زله خان دی دا خارجان سپورږي چې د ورځې په وخت کې حالت ازما یو سره و بار خراب طالبانو مینونه پس کې جوړولو خارجان واغسي بمباره کوي اته بمباره کې یو سري سن مالک زراول دغه څخه
بیا پرغله بازار ته بازار چمبل ته چې نو چې جنگونه چې سو ته جنگو تور بیا غلاړم بازار وخت مرجه ته لاړم د مرجه څن ته ځان امه کور تیم شو ما چې چا یو رپ کومک ما سره نو کړو زه خپل ما دې په شی نو کار نه کی کور ته پروت ما ورور دا د چې حکم څو سره نه دلته کور دې د درې واره مو څه تاسو تللی ما دا توزیع شروع کوله ارته وزر زاری کې چې چا ماته یو نوم نه دی کړو زه دې خپل سره بلستانه آیا نه په غاړه دې انو زه کرا به سندل ته کور ته پروت ما هیڅ ا دې ما غور نه کړو دوه واره دې ما کور کې څو کور په مرتبه دې خپل سره ما و سلام
السلام علیکم حضرت رادیو ټول کا تاسوونکو کو ورځو ته سلام بعد سلام زه یو بصیر حکمت دی زخمی پاتې لمیتی وبخوند له سنه شنکا ولا چې خپل زه او نن وښه تی حکمت نشم زخمین او مایبین پاتې دی غړ ډېر سخت بد حالت کړي زما وانته زه زخمی حالت ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالت کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کوم او یا ځان ته تداوی پای تداوی وکم زه آزادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتانځ خرابون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي وسلام
ان په قاصود ول زاد رانه د قاصود ول سوالې غیر د باکان سره ومه هغه طالبان چې ما غواړم کومک ونه کول د قاصود طالبان ته سلامونه دی ورته چې هغه ته عبدالرحمن دی چې د باکان سره په قاصود سوالې کوم وه یو طالب دراز د کناز غیرات کند مسله کې پروت هم په څو مایو باندې ماشان ورګم نه وځه په هغه نه درغله چې له کوم څنګه تاسو باندې مازه غوړم چې د ملام درز کې کوم چې دا نه کړی په تاسو کې چې په اړیا او اړیا شپږ ویش یا څل شپږ پندو ځان له لمبار دی کله ما زغه طالب ورو ما د هغه ورو چې تاسو سره ونی چې وځه چې دا به غري ماشوم باندې کله باندې من کړی دی مایو باندې ټکو ټکو در به راي
السلام علیکم از حبیر ادیوتا طالبان دوا دی اغا مایوبینو ما اغا نور کی کسو چل دی مایوبینو ماش نور کی دا سنگ چل دی ایران پاتی ما دس مالی میجی لکه چیس حکومت نی و السلام
السلام علیکم زیرتان معلول دی علم میلات خبری کوم ما دا زادی ردیو سخد داغا تمه و امید دی اول د خدای ته ګوند د زادې رو د فچ از ما دا پیغام د نړیوالو تر ورو په ورو رسي از ما سره د کوم خیریت د ست یا کوم مشه سره از ما سره په تماس کې زه ډیر سخت سخت مشکلات او ستونزې سره مخامخ یم از ما راته تمه و امید د زادې رو د فچ د خدای ته کې چې ما دا غواز ډیر ژر ورغې او ډیر ژر ما په حق لګونې دی خپل د ریز وران کېو ما دا پیغام نیمه شری جن دی په خپل کې سر پرو
سلام علیکم ما دا بدغس ته ولایت د بالمرغال دوله سره د جو خوجه د کلمې اړې کلو ول ورونه زمر مشکل دا غدی چې زر کا سر ما یبین نی دا ما یبین ته تر اوسه پر د اتوا کال کې کتاب چې ور کړی تنخواه یې نو
بله السلام علیکم زنکم باست خبری کم پیدا آمد سانین نیرم پیده کال از درمخ تکاوت کریدی تکاوت نیم طبوسان دی اخیشی دی بازی ایک ساجی مشکلات پل خبا لکبالا چی کابل تا نسان پل دی پیسو دی نستیس نزاو هم داد متکاوت چی زنکم چی مالیه دیو هم داگی دا روید خبا دغه سې دي چې دا موته کاوه چې دکتور موته کوي دی نو پرې وځه یې راکړي دا مثلا کوله کړي چې کښ پر لا کړي دی یو مامور به یو کار کوي چې یو کار به پوهي یو کور یو خونه به په جوړ کې یو بل او کله دا چې مو سره کړي چې د کال د فصلیر زرو په یو زره په دې باندې د کال هم گزاره نکړي نو دا چې دا ورنار د زړه چې مالیا هیڅ نه دا خو د په خو د وګړو شي شایی قانون در قانون در وقت سخه در کسر ها شروع ده پا اغا وقت که با پیسه نوید اوز که پیسه هم سه امکانات هم دیزه او بیا خدا یو امانت پیسه دی دولت سر از موز پرچی دی نمارشو از خیره سه گرزولی دی نمو بیشن خبر خدا داشته از موز امانت پیسه خدا داگه در پار در دولت تکاوت کردی چه ویدیت یه سلی تکاوت شد در موز ورکو چه بیاده یو خپل کار کوکی اما که دید که مرس داشته فکر په دغه راکړي د کوم چې مستاجی روزمره وینو په دا شکایتونه ودا شو د متکایجنو چې چې یو ورځ ریس نشته، یو ورځ بودیجه نشته، یو ورځ بانک تللی دي. تر دا خو بهتره خبر دغه ده چې دغه شی پر یو ځای ورکړي، او بل پر وزارت مالیه زه ودې ته اړین یم چې په یو وزارت کې پر مامورینو باندې دوه رقمه قانون د متقاعدو دی تطبیقوي. څنګه هغه داسې د بانک مامورین دي په وزارت مالیه پورې تړلي دي، د وزارت مالیه مامورین دي، هغه چې بیا تقاعد شي ګرده یو ځای ورکړي، او که زه تقاعد هم د بلې شعبې د بل ریاست هغه بیا ما سه داس په کستواری راکوي د کلو.
السلام علیکم خلیخ نماز تاسو کوم اوري د موته کوم وم د مول دغه د تفاوت په باره کې څو واري دا خلک دې شکایتونه کوي، موږ هم کو تفاوت موږ یو پیسې دې زموږ په دې نغدي پیسې دې چې د دولت سره امانت پرتې، نو دا ولې دې دغه وځلې لري اخیستې دې چې دا په کې څوک دې د کاله مثلا یا یا غره یا شپه ته غره یا لکه
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
دا و ستاسو پیغامونه. په زینو پیغامونو کې معلولانو او د غراز متقاعدانو شکایت درلود چې دوی ته لا امتیازات نه دي ورکول شوي. د افغانستان د مالی وزارت هم دا ستونزه تر یو حده مني، خو وایي چې دوی د بودیجې په برخه کې ستونزه نه لري، خو وایي چې د تخنیکی ستونزو له کبله تر اوسه معلولانو او متقاعدانو ته معاشونه یا امتیازات نه دي ورکول شوي. خو دوی وایي چې دا ستونزه هم هواریدونکې ده. په همدې اړه مې د مالی وزارت له ویاند احمد ولی حقمل سره مرکه وکړه، او په پیل کې مې وپوښتل چې د معاشونو د ورکړې لړۍ چیرته رسیدلې.
د اسمبلی او میزان معاشاتو لړۍ مو شروع کړې وه، د ورکړې تحول وروسته مو د اسد د میاشتې معاشات ورکړې، بیا دا نور معاشات ماتله وه، ځکه د معاشاتو په سکیل کې خورا ډېر مشکلات وه. نو هغه حل شو، یو نوی سکیل جوړ شو، او موږ د معاشاتو د سمبلي او میزان معاشاتو لړۍ مو ورکړه چې تقریبا تر اوسه پورې مطلق اکثریت ته رسېدلي دي، استثناءً که یوه اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن د ورځې تر اخره کار خلاص نور ورکړ دي. ولایاتو د اکثریت ولایات پرون لا د معاشاتو پروسې موږ پوره کړې. مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ ته خپل استحقاقونه راوړي دي، د هغو معاشات هم ورته اجرا کړو، ځکه موږ دغه ټاکلی چې د جدي څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي، ځکه جدي کې بیا مالي کال نوی کېږي، زموږ سیستمونه بندېږي تر څو چې بیا نوی بودیجه راځي عمل کېږي.
ښه، یعنی تاسو وایئ چې تقریبا ډیرو ادارو ته معاشونه لیږل شوي دي د دوه دریو میاستو، داسې فیصدي ویلی چې مثلا 80% 90% څومره مامورانو به معاشونه ترلاسه کړي وي؟ حداقل د یوې میاشتې
فیصد ټولو ته اجرا شوي دي، او پاتې دغه د دوو میاشت لړۍ چې مو وروسته شروع کړه دا هم که درته وایم نن تر 90% اضافه ادارات اخیستې دي. استثناءً یو څو ادارې که پاتې دي هغه مشکل دا دي دې استحقاقونه نه جراوړي پر وخت دا خطر پاتې دي.
حکمل سے بعضی ملاحظه و استاسو لخوانه د طالبانو د حکومت لخوانه د بخوانه یو ماشونو په لستونو باندې څنګه ځان رامنځته سو د ماشونو په لیک کې په دغه استحقاقونو باندې تاسو ارزونه وکړه، او کنه مجموع کې بودیجوي مشکل وو؟
نه، بودیجوي مشکل نه وو، ماشاتو په طرحو کې مشکل وو. دا موضوع موږ مخکې مطبوعات سره ښه تفصیلي شریکه کړې ده. مخکنی ادارې ته چې کوم ماشات کېلونه پاتې وو په هغه کې خورا ډېر مشکلات وو. ځینو اداراتو ډېر لوړ انچارجي ماشونه اخیستله، ځینو نه اخیستله. مثلا دوه مشابه بستونه چې به په دوو ادارو کې، یو بس به 15,000 افغانۍ اخیستله، بل هغه بس په بل ادارې کې به 3.5 لک اضافه اخیستله. داسې مشکلات وو، هغه مو حل کړه. دا تفصیل مو وختي ملت سره شریک کړی دی. نو د هغه څخه وروسته چې دا نوی سکیل تر ټولو ادارات پورې ورسېدي، معاشاتو اجرا موږ د دوو میاشتو شروع کړه، اوس تقریبا ټول ته رسېدلي دا دوه میاشتې ماشه.
تاسو خو داسې کټګوري کړي نه دي، مثلا ښوونکي او د روغتیا کارکوونکي ټولو دولتي مامورینو ته به په یو ډول ماشونه ورکول کېږي، توپیر یې په منځ کې نشته؟
یا توپیر یې نشته، توپیر خو د بستو په حساب شته، اما بستونه بیا په ادارات کې فرق نه کوي. مثلا دریم بس چې دی، دریم بس امریات، هغه که د ښوونې او روزنې په وزارت کې، هغه که د تحصیلات په وزارت کې، او هغه که د مالیه په وزارت کې، هغه فرق نه کوي، معاش به یو ډول ورکول کېږي. خو ټول مامورین د یو ډول نه دي، نه د بستو په حساب دي. بستونه
د ټول ادارات ته یو ډول
موږ ته چې اوریدونکي پیغامونه پرېږدي همدا وایي حتی تر د یوې ونیم اونۍ مخکې پورې د اوس هم پیغامونه سه چې وایي موږ ته معاشونه نه دي را رسېدلي، کېدای سي په لرو پرتو ولسوالیو کې وي یا هغه سیمې وي چې تر اوسه ممکن ورته معاشات نه وي رسېدلي.
نو خو اوس تقریبا دغه نن چې زه ستاسو سره خبرې کوم تر مطلق اکثریت یعنې تر 95% اضافه ادارات خپل معاشونه اخیستي دي. نو یو استثناء که یو اداره او دوه پاتې دا مشکل د هغو دي چې هغوی استحقاقونه پر وخت نه دي راغوري. موږ وزارت مالیه کې خپله امادګي ورته درلودله او استول بودیجوي مشکل مهم نه درلود.
بله، او په دې دولتي کسانو کې یو شمېر کسان ډېر ګیلمن دي، موږ ته چې زنګونه وهي متقاعدین دي، هغوی وایي چې معاشونه نه ورسیږي یا امتیازات نه ورسیږي او دغه راز معلولان هم ورته شکایت کوي، خصوصا د پخواني حکومت پوځي معلولان.
متقاعدینو موضوع چې ده هغه خو د تقاعد ورکړه کې موږ مشکل نه لرو، ورکوو یې مخکې مو هم دا خبرې کړې دي، دا بحث مو کړی دي. د هغو مشکل تخنیکي دي، د سیستم مشکل یې دی. تیرې ادارې یو ډېر مغلق سیستم ورته جوړ کړی و چې دا بیا د دولت د نورو سیستمو سره وصل و او په یو وخت کې باید ټول سیستمونه چالان وي، یعنی مشکل یې د سیستم و د پیسو نه و. کومه بودیجه چې د کال په شروع کې دوی ته ورکول شوې وه دوی هغه بودیجه پوره نه وه مصرف کړې، یعنی د هغه څوارلس سوه مالي کال بودیجې څخه دوی ته ډېرې پیسې ورپاتې. شاوخوا شپېته دغه یو لک کسان موږ باید میټریک کړي وو د کال په شروع کې، په هغو کې شپېته زره کسانو خپل تقاعد اخیستی دي، شلویشت زره کسان پاتې دي. او د هغو مشکل د سیستم مشکل دی، تخنیکی مشکل دی چې په کومه ورځ حل شي موږ معاشات ورته شروع کوو، تقاعد ورکوو. دا یو موضوع.
هغه خو بایومیټریک شوی وو، د مغو بایومیټریک شوی مشکل دا کوم کسانو چې کارتونه اخیستي بای الکترونیکی کارتونه اخیستي.
بله، هو د دې مشکل دی ځکه سیستم باندې د دوی د ویریفیکیشن لپاره باید سیستم فعال وي، او دا سیستم یوازې بیا وزارت مالیه پورې اړه نه لري، دا د دولت د نورو ادارو ځینې نور سیستمو سره اړه لري چې ټول سرورونه باید په یو وخت باندې فعال وي. دا معاشات دي
د معلولانو په اړه باندې کله ځره وضاحت ورکړي، د دوی استحقاق لیګل سوی دی وزارت ته، د دوی او ولې نه دی ورسېدلی معاش تر اوسه؟
او دغه معلولین او شهدا او معلولین چې دي دا وزارت مالیه پورې اړه نه لري، دا د کار ټولنیزو چارو وزارت پورې اړه لري چې پښتنه د هغو څه وسي او هغه په دې اړه تفصیلي بحث وکړي چې ولې نه دی حواله سوی یا حواله کیږي څه وخت حواله کیږي. دا د هغه وزارت صلاحیت. دوی استحقاقونه جوړوي، موږ ته یې راوړي، موږ یې ورته تادیه کوو. خو دوی خپل اصول لري، اوس د هغه اصولو د مخکې یعنی هغه تفصیل یې دوی ورکوي چې وزارت مالیه سره ډېر کار نه لري.
یعنی دا ستونزه نشته چې پیسې دي نه وي، پیسې شته اما لیګلې پروسه یې د لیګلو یو څه ستونزې لري.
د دولت عادي بودیجې لپاره موږ پیسې لرو، بلې و همدغه دي چې تاسو وینې معاشات ورڅخه اجرا کوو. عادي برحاله دا لړۍ شروع ده او تقریبا موږ د دې تحول وروسته عادي د درو میاشتو معاشات مو د ټول دولتي کارمندان د ورکړي دي، دا کوم عادي خبره نه ده.
او مالی کال هم را نوې کیږي. حقمل صاحب، تاسو تازه خبر ورکړي چې سږ کال بودیجه مو هم د نوې کال لپاره پلان کړی ده. د دې بودیجې په اړه ممکن تاسو په خو هم معلومات ورکړي وي، کله غوړیدونکو ته وایي چې دا بودیجه څومره ده، څومره به په عادي بودیجه کې تاسو مثلا نو کولای شئ چې د خپل مامورینو معاشونه په وخت ورکول شي په نوې کال کې؟
بجو د 1401 مالی کال لپاره زموږ بودیجه جوړه ده، تصفیه لا پاتې دي. وزیران شورا ته استو د تصویب لپاره چې کله تصویب شو په نوي کال کې به هغه نوې بودیجه تطبیقو، او پس له دوه لسیزو څخه لومړی ځل دی چې موږ یو داسې بودیجه جوړو چې متکی پر خارجي مرستو نه ده، بلکې خپل عواید مو په نظر کې ورته نیولې دي. اوس چې دا بودیجه څومره ده عادي، څومره ده انکشافي، څومره ده هغه جزئیات نه شو شریکولای، ځکه د تصویب تر مخه د تصویر امکان لري چې تصویب په جریان کې په دې کې ډېر عمده تغییرات راځي.
د مالی وزارت ویاند احمد ولی حقمل وو.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
لا دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو الله ماشي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422111 2415. شمېره بیا وایم 00422111 2415.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې تاسو متحد بودان، تاسو یوالي، تاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
گل خیستا زوانی جانانا تا تچه ترسی سپرلی کڑیر فتاوری گی ما تچه ترسی
سپرلی کڑیر فتاوری گی ما تچه ترسی
گل خیستا زوانی جانانا تا تچه ترسی سبات چیر ترسی
کڈیر ہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری مات چیر ترسی
دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
گل خیستا زوانی جانانا ستم سپل
زد جوندون زپل زد